السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2013 کال د جنوري د میاشتې 6 نیټه ده. ولی حمیر زاده او د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرام ټولنه او سختریزي لرو. خو اول خبرونه له انیسا اجمل نورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې د پولیسو دوه مشران لدندو لري کړل شوی دي. د آزادی اروپا ریډیو مشر او د خبريالانو خوندیتوب ادارې د پاکستانی حکومت له لوري د مشال ریډیو د دفتر د تړلو غندنه کړې او د مصر ولسمشر یو وار بیا په انتخاباتو کې د برخې غستو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. د سند صوبې د پولیسو انسپکټر جنرال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور او د شرقي سیمې د پلټنو مشر الطاف سرور ملک د وزیرستان د نقیب الله مسعود د ماورای عدالت وژنې په تور کې لخپل څوکو لري کړی دي. نن د نقیب الله د وژنې په اړه پلټنیسي کمیټې د سند صوبې د پولیسو مشر ته په رپورټ کې لیکلي چې د دغه پیښې د بې طرفه پلټنو لپاره د اس اس پی راو انور او اس پی الطاف سرور ملک له څوکو لري کړل شي. ویشت کله نقیب الله مسعود د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو چې د جنوري پر 14 د راو انور په مشرۍ د پولیسو له یوې ډلې سره په مبینه پولیس مقابله کې وشل شوی وو. د نقیب الله تر بشنې وروسته راو انور ویلي وو چې هغه د تحریک طالبان پاکستان غړی دی خو د نوموړي کورنۍ دا تورونه رد کړي دي. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې غړي مفتي سید جانان نن مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا اسمبلې پرون په دوه بیلابیلو قراردادونو کې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود وژنه او په خیبر پښتونخوا کې له ماشومانو جنکو سره د جنسي تیریو د پیښو غندنه کړې ده. روانه میاشت په مردان نوخار او د پنجاب په کسور کې له ماشومانو جنکو سره د جنسي تیریو پیښې رپورټ شوې دي. د آزادی اروپا ریډیو مشر د پاکستانی حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو اقدام غندلی دی. د پاکستان حکومت پرون د مشال ریډیو د دفتر وتاړو. خو د آزادی اروپا ریډیو مشر تھامس کینټ بیگا په یو بیان کې ویل چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر په تړلو ډیر زیات اندېښمن دي او د پاکستانی چارواکو د ارادو په اړه په بیړنۍ توګه د زیاتو معلوماتو په لټه کې دي. تھامس کینټ زیاته کړه چې مشال ریډیو په پاکستان کې د خپل اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو تو مهمه سرچینه ده او هیله لري چې راستون سبا به له سنده هواره شي. د مشال ریډیو د دفتر تړل کې دوه پړه پپرا کې د مشال ریډیو مشر محمد امین مدقیق ویل
موږ ته د پاکستان د حکومت لخوانه تر اوسه پورې هیڅ دلیل نه دی ویل شوی چې زمونږ کوم پروګرام زمونږ کوم مطالب زمونږ کوم خبر زمونږ کوم نشرات د پاکستان د ګټو خلاف دي یا د دوی نه دي. خو فقط د پاکستان استخباراتي ادارې د څو وخت راهیسته زمونږ رپورټران غیر ناق تر فشار لاندې راوستي وو.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې بیان دی پرون ویل امریکا په ټوله نړۍ کې د میډیا د ازادۍ مرسته کوي ځکه چې یو فعال او ازاده میډیا د جمهوري حکومتدارۍ بنیادي تیږه ده او د مشال ریډیو په اړه له پاکستاني حکومت سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. هلته د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر بندول په پاکستان کې د صحافت ازادۍ ته یو ګواښ بللې دی. د ایشیا لپاره د دغه ادارې مشر سټیون بټلر بیګا له واشنگټن په یو بیان کې ویلي چې مشال ریډیو په پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده او باید د حکومت لخوا به له نور فشار په دغه هواد کې خپل کار پر مخ وړل ته پریښودل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویلو چې د مشال ریډیو د دفتر تړلو دا ګام یې د دې هواد استخباراتي ادارې ISI د ریپورټونو په بنیاد اغستې او زیاته کړې چې مشال ریډیو دا خبرونه کوي چې د دې هواد د ګډو پر ضد ده. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د پوځي عدالتونو لخوا نور لسو وسلوالو ته د مرګ د سزا تصدیق کړی دی. د پاکستان د پوځ د امریکو څنګه ISPR پرون په یو بیان کې ویلي دا ټول کسان په پاکستان کې د ترګره په پیښو او په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کینی باید د غي مالی سرچینې او جنگي صلاحیتونه له منځه وړل شي. جان سالیوان د خبرې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې. غونډې ته د پاکستان استازي ملی هلودی ویل د افغانستان د ستونزې هوارول د سیاسي لارې وشي.
After 17 years of war it is more than evident
دا وی لول سکالو جګړې ورسته دا اوس خرو خانه شوې ده چې نه افغان حکومت او نه پوزي متحدان او نه هم طالبان په داسې وضعیت کې دي چې پر یو بل پوزي حل ومني. موږ له طالبانو غواړو چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ترو ته مخه کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل ترسی د تراګرۍ ضد مبارزې باندې ټینګار وکړ. د پکتیا په ګردیز ښار کې د ماین چاودنه شوې چې پکې یو تن وشل شوی دی. د پکتیا د والی بیان د عبدالله حسرت مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د ګردیز ښار د دویمې حوزې اړوند کابل لین کې په یو شخصي موټر شوې ده چې پکې یو تن زخمي شوی هم دی. د فیسبوک شبکې مشر اعلان کړی چې د خبرونو سرچینو زیات باوري کول لپاره به یو سروې کوي. د شبکې مشر مارک زکربرګ پرون وویل دا شبکه به باوري معلوماتي او صحیح خبرونو د انتخابولو لپاره هڅې کوي. یا د شبکه زیاتوي غړي به معلوموي چې د باور په لحاظ سره خبري ادارو ته څنګه درجه ورکړل شي. دا په ټولنیزه شبکه د غلطو خبرونو او پروپاګندې مخنیوي لپاره د فیسبوک لاړخه روسته هڅه ده. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په مارچ کې په هیواد کې پکیدونکو عامه انتخاباتو کې په دویم ځل د ولسمشر منتخب کېدو لپاره د برخې غوښتو اعلان کړی دی. پرون په قاهره کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي ویل چې هغه به په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید وي. السیسی د پوځ پخواني مشر دی چې په 2013 کال کې د اسلام پلوه ولسمشر محمد مرسی حکومت ړنګ کړی و. او اخیری خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن باراتلونکو نه اروپا ته سفر کوي او تبه د خپل ملګرو هیوادونو سره د ایران په چارو خبرې کوي. د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي اروپا ته په دې سفر کې به د خبرو اترو ټول پام په ایران وي. ټیلرسن په داسې حال کې اروپا ته سفر کوي چې د ایران د جوهري لوسنامې په اړه د پردې تر شا خبرې اترې روانې دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په یو مبینه پولیس مقابله کې د وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود د ماورای عدالت وجنې په تور د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انوار او یو بل افسر له خپلو دندو لرې کړل شوی دی. دا خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو قرارداد کې د نقیب الله مسعود په کراچۍ کې قتل کېدل غندلی.
هغه کې دا مطالبه وه چې کوم د غلام مسعود کومه واقع شوې ده د دغې واقعې د عدالتي انکوایري وکړلی شي نو ماورای عدالت قتلونه مطلب د بند کړلی شي.
نن په باچا خان پوهنتون د وسلوالو برید دویم کال پوره کیږي. د پوهنتون پخوانی وایس چانسلر وایي پروگرام ټولنا او سخت دریزی کے پدے موضوع معلومات لرو چې په پاکستان کې د سخت دریزی په وده کې د مدرسو سرول دی.
اوس چې کوم مدرسې عربونه راغلي نو دوی بیا د مشرقي وسطا ایدیالوژي ګانې دلته راوستې. وهابیزم، سلفیزم، تکفیریزم دا دلته نه وو. زموږ کې ټولنه خلک زر کاله نه مسمتا کې څه نه وي.
له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د سند صوبې د پولیسو انسپکټر جنرال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د وزیرستان د یو ځوان نقیب الله د ماورای عدالت وژنې په تور له خپلې چوکۍ لرې کړې دي. په هغه تور دی چې نقیب الله مسعود یې په یوه جعلي پولیس مقابله کې وژلې دي. د نقیب الله د وژنې وروسته په ټولنیزو رسنو خلکو د دغه پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د ملک په یو شمېر سیمو کې مظاهرې هم شوې دي. تفصیل فرخنده اسد راکوي.
د جنوري په شلمه د نقیب الله د وژنې په اړه پلټنیزې کمیټې د سند صوبې د پولیسو مشر آجی خواجه ته په لیږل شوي راپور کې لیکلي چې د دغه پیښې د بې طرفه پلټنو لپاره باید د ملیر سیمې اس اس پی راو انوار له خپلې چوکۍ لرې کړل شي. 20 کلن نقیب الله مسعود د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی و چې د راو انوار په مشرۍ د پولیسو له یوې ډلې سره په مبینه پولیس مقابله کې د جنوري په 14 وژل شوی و. د نوموړي وژنې وروستو راو انوار رسنیو ته ویلي وو چې نقیب الله مسعود د تحریک طالبان پاکستان غړی وو خو د نقیب مسعود کورنۍ دغه تورونه نه مني او وایي چې هغه د هیڅ یوې وسوالې ډلې سره هم تړاو نه لرلو او کراچۍ ته د روزګار لپاره تللی وو او هلته یې دکانداري کوله. د نقیب مسعود د وژنې پر ضد د پاکستان په بېلابېلو برخو کې قهرجنې مظاهرې وشوې او د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار تېره ورځ دغه وژنې د پلټنو حکم ورکړی دی. سند پولیس محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د نقیب محسود د وژنې د پلټنو په اړه جوړ کړل شوی کمیټې خپل ابتدایي رپورت وړاندې کړی دی چې پکې د شفافو پلټنو په خاطر د ملیر د پولیسو مشر راو انوار او د کراچۍ د شرقي سیمې ایس پی انویسټیګیشن ملک الطاف سرور له خپلو عہدو لرې کړل شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دی چې دغه کمیټې په وینا د سند پولیسو محکمې د دغو دواړو پولیس چارواکو د لرې کولو سره سره ځینې نور ګامونه هم پورته کړي دي چې پکې د راو انوار په ګډون د ځینو نورو کسانو نمونه د پاکستانه د بهر نه تلونکو په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچول شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د کراچۍ د پولیسو مرستیال مشر ته ویل شوي دي چې د هغه پولیس ډلې خلاف د قانون مطابق ضروري ګامونه پورته کړي چې د نقیب محسود په وژنه کې ککړ دي. نقیب محسود د جنوري په دریمه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د خپل کرایا د کور نه لادرکه شو او لس ورځې وروسته د جنوري په 14 په یوه مبینه پولیس مقابله کې ووژل شو. د هغه د وژنې وروسته په کراچۍ، اسلام آباد، ټانک، پېښور، ملتان، ډیر اسمل خان، بنو او ځینو نورو ښارونو کې خلکو مظاهرې پیل کړې چې پکې د نقیب الله او د هغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه وکړل شوه. هم د جنوري په 14 راو انوار وویل چې دوی 4 تنه د تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو په تور د کراچۍ په شاه لطیف کې وجري دي. د تیر زیارت په ورځ د سند صوبې د پولیسو مشر الله دینو خواجه دغه پیښې د پلټنو لپاره یوه 3 کسیزه کمیټې جوړه کړه چې مشري د پولیسو مرستیال مشر ثناء الله عباسي کوي او د جمعې په ورځ د نقیب محسود د وژنې په اړه راو انوار دغه کمیټې ته وړاندې شو چې پر ده د لګیدلو تورونو سپیناوی وکړي. د 19 کلن نقیب محسود خپل نوم نسیم الله و. له تیرو څه باندې 8 کال راهیسې په کراچۍ کې میشت وو. د هغه د کورنۍ یو غړی نور رحمان وایي چې نقیب محسود له تیرو 8 کال راهیسې د کراچۍ په سټیل مل کې مزدوري کوله او 2-3 میاشتې وړاندې په سهراب ګوټ سیمه کې د جامو خپل دکان جوړولو. د تور لګوي چې د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې ځینې کسان په سپینه جامه کې راغلي وو او نقیب یې له ځانه سره بویلی وو. د ده په وینا چې هغه له هیڅ یو وسوال تنظیم سره تعلق نه لرلو. پولیسو د نقیب محسود مړی د جنوري په 19 د هغه کورنۍ ته ورک چې د جمعې په ورځ خاورو ته وسپارل شو. د نقیب ځینې ملګري وایي هغه غوښتل چې یو ماډل جوړ شي او اکثره به په فیسبوک خپل عکسونه هم شریکول. هغه په فیسبوک د 15,000 زیات فالوورز هم لرل.
دا وا فرخنده اسد د خیبر پښتونخوا اسمبلی پرون په 2 جدا جدا پریکړه لیکونو کې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود وژنه او په خیبر پښتونخوا کې له ماشومانو جینکو سره د جنسي تیریو د پیښو غندنه کړې ده. په یو قرارداد کې غوښتنه شوې ده چې د نقیب مسعود د وژل کېدو د پیښې د عدالتي تحقیقات وشي. په دې اړه عبدالله کاکړ په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې غړي مفتي سید جانان سره مرکه کړې او په سر کې له هغه د قراردادونو په اړه معلومات غوښتي.
دا پرونو چکلا دی صوبائی اسمبلی اجلاس شروع شولو دا تقریبا یو دو کرر دا دنو یو دی مسو دی نقیب الله مسعود کراچی کی هغه سره کوم ظلم شو دا بلکې زکو بو دی دی دا چې تشریع وکم صدا دی پښتنو خلاف یو سازش تا دا دی هغه سازش یو کړی دا یو دی حوالی باندې یو قرارداد وو. هغه کی ټولی پرټی وی سره دی حکومت فخر اعظم وزیر پیش کړلو دا ټولو پرټی نه تایید وغوښتل او ټولو پرټی دی هغه حمایت وکړلو.
هغه کی څه کیسه ولا یعنی څه مطالبه وا یا صرف مزمت وو؟
هغه کی دا مطالبه وا چې کوم دا دی نقیب الله مسعود کوم واقع شوی ده دغه واقع د عدالتي انکوایری وکړلې شي او دا روان ورسېب حکومت دا د فلحال معطل کړل شي او د تحقیق وکړل شي او د پښتنو د موارای عدالت کتلونه مطلب د بند کړل شي.
او بل بیا بل قرارداد د څه باره کې مفتي صاحب؟
دویم قرارداد د اوس پاکستان کې څه نو کوم یو لهر شروع شو دا د وړو بچیو بچیانو سره حکومت د جنسي استحصال کیږي هغو سره زیادتی کیږي. په دې حوالے باندې منصری کی وا واقع شوی او نوخار کی شوی او مردان کی شوی وا او د خلاف امینه سردار پیش کړو دا قرارداد او د ټولو پارټیو کینو د سکتونو ور باندې هغه کی د دغو شانو مزمت کړی شو او صوبایي اسمبلی صوبایي حکومت نه دا مطالبه کړی وا چې دا کسان د فیل فور گرفتار کړل شي او دوته دی وای برتناک سزا ورکړل شي. سو آئندہ دپاره مطلب زه د څوک د حرکت دی ونه کی.
هلته بیا د کراچۍ د پولیسو تورن چارواکي راو انوار ویلي چې نقیب الله مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لرلو چې کورنۍ یې دغه تورونه ردوي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
دا خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت لغوا د مشال ریډیو دفتر تړل غندلی او وای دای په دغه هیواد کې د میډیا ازادۍ ته ګواښ بللې دی. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي دوی په دغه اړه د پاکستانی حکومت سره خپل فکرمندي شریکه کړي. نور تفصیل له شاهین بنیری نورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتي ادارې ISI د راپور پر اساس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړلې دی. پرون د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي مشال ریډیو داسې خپرونې کوي چې د هیواد د ګټو پر ضد دي. د آزادې اروپا ریډیو مشر ټامس کینډ بیگا په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر پر تړلو ډېر زیات اندېښمن دي. نوموړي زیاته کړې چې مشال ریډیو په پاکستان کې د خپلو اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده او دا هیله لري چې دا ستونزه به بې له ځنډه هواره شي. د آزادی اروپا ریډیو مشر نور ویل چې مشال ریډیو د هیڅ یو حکومت یا استخباراتي ادارې خدمت نه کوي. د ریډیو ټول خبریالان د پاکستان شهریت لري چې خپل هیواد تجمن دي او هم د هغه کلیو نه راپورونه رالیږي چرته چې خپلې کورنۍ لري. ټامس کینډ غوښتنه وکړه چې د دغه خبریالانو تحفظ دې یقیني کړل شي او دوی دې بې له ویرې او ځنډه خپل کار پر مخ وړلو ته پرېښودل شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې پرون ویلي دوی دغه راپورونه لیدلي دي او د پاکستانی حکومت سره یې خپله فکرمندي شریکه کړې ده. وزارت زیاته کړې امریکا په ټوله نړۍ کې د میډیا د ازادۍ مرسته کوي ځکه چې یوه فعاله او آزاد میډیا د جمهوري حکومتدارۍ بنیادي تیږه ده. د دې ترڅنګ د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړل غندلی دي او دای په پاکستان کې د صحافت ازادۍ ته یو ګواښ بلل دي. د آسیا لپاره د دغه ادارې مشر سټیون بټلر بیگا له واشنگټن په یو بیان کې ویلي دي چې مشال ریډیو په پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده او باید د حکومت لخوا بې له نور فشار په دغه هیواد کې خپل کار پر مخ وړلو ته پرېښودل شي. د پاکستان او افغانستان او نړۍ د نور یو شمېر برخو نه سیاسي او ولسي وګړو د بشري حقوقو دفاع کوونکو هم د سوشل میډیا له لارې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړل کېدل غندلی دي او ویلي دي چې باید بې آوازه ولسونه د مشال ریډیو په شکل کې له خپل آوازه بې برخې ونه ساتل شي.
دا و شاهین بنیری. د آزادی اروپا ریډیو مشر د پاکستانی او چارواکو للوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر په تړلو اندېښنه ښودلې ده. ټامس کین بیگا په یو بیان کې پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د مشال ریډیو د خبریالانو امنیت ته خوندي کړي او اجازه ته ورکړي چې بې له سترې او ځنډه خپل مسلکي کار بیا پیل کړي. په دې اړه عبدالله کاکړ په پراګ کې د مشال ریډیو له مشر محمد امین مدقیق سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلي چې د پاکستان حکومت د دفتر تړلو په اړه مشال ریډیو ته رسمي سند یا دلیل ورکړو که څنګه؟
موږ ته د پاکستان د حکومت لخوا نه تر اوسه پورې هیڅ دلیل نه دی ویل شوی چې زمونږ کوم پروګرام، زمونږ کوم مطالب، زمونږ کوم خبر، زمونږ کوم نشرات د پاکستان د ګټو خلاف دي یا د دوی نه دي خوښ. فقط د پاکستان استخباراتي ادارې د څو وخت راهیسې زمونږ ریپورټران غیر ناق تر فشار لاندې راوستي وو. د هغوی نه به بار بار دا زمونږ د پروګرامونو په حقله پوښتنې کولې او موږ ورته ویلې چې موږ یو بې طرفانه پروفیشنل ژورنالیزم کوو. زمونږ ټول رپورټونه زمونږ په آرشیف کې پراته دي. هر رپورټ سره چې تاسو موافق ناستئ، په هر رپورټ باندې چې تاسو اعتراض لري، موږ ته هغه راپورټ راوښیي چې موږ هغه وګورو چې آیا واقعا موږ غلطي کړې یا خپله غلطي اصلاح کړو. مګر دوی بیا دوه درې ورځې به تېرې شولې یا هفته به تېرې شولې، بیا به بل ایجنټ دی زمونږ یو خبرنګار وغوښتو او عین همدغه تکراري پوښتنې به کولې. نو بالاخره د دغه تنګولو په نتیجه کې راغلله او دفتر یې وتړه.
نو مدقیق صاحب، آیا دوی د مشال ریډیو له دې خبرونو څخه خوشاله نه دي؟ مشال ریډیو په رښتیا هم داسې کار کړی دی ځکه د مشال ریډیو خپل غبرګون څه دی؟
د مشال ریډیو عمومي مشر ټام کینټ یو لنډه بیان خبره کړله، نور عکس العملونه به هم راځي. هغه کې دا ویلي دي چې مشال د ریډیو فری اروپا، د آزادی اروپا د رادیو یو څانګه ده او دا یو خصوصي نشراتي دستګاه ده چې د امریکا د کانګرس لخوا نه مالی مرسته کیږي او د هیڅ یوې استخباراتي ادارې سره یا د هیڅ کومې استخباراتي ادارې سره دا تړاو نه لري. نو رادیو مشال همیشه متوازن او د اعتبار وړ راپورونه خبره کړی دی او فقط هغه منطقو ته چې هغه مطبوعات د لاسرسي نه درلودله هلته آزاد مطبوعات نه وو د خلکو اذهان همیشه په غلطو خبرونو باندې مخشوش کېدل او خلک یې بنسګری یا ترګری خواته رابلل د هغه منطقو لپاره دوی صحیح او درست معلومات وړاندې کول د همداسې د آزاد اروپا د راډیو مشر تمکنت هیله ښودلې چې دا مسله زر حل شي.
پوښتنه دا د خلکو په ذهن کې دا وي چې مشال راډیو په اسلام آباد کې دفتر تړل د مشال راډیو خپرونې تړل دي که نه خپرونې به دوام لري؟
نه، د مشال راډیو خپرونې به دوام لري ځکه چې موږ د پاکستان نه نشرات نه کوو. زمونږ مرکزي دفتر په پراګ کې دی او زمونږ اموات چې دي او د اتا د دوباره ریلی کولو وسایل چې دي هغه هیڅ یوې په پاکستان کې نشته، د پاکستان نه بهر دي او دا به د مشال راډیو په خپرونو باندې هیڅ تاثیر نه لري. زموږ نشرات به دوام لري او موږ به خپلو خلکو ته هغه صحیح او درست معلومات رسوو تر څو چې هغه ځای کې چې خلک معلوماتو ته ضرورت لري غلط معلومات ورته ونه رسیږي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیال وای د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو تکینی هغوی باید منځوي شي او مالی سرچینې او د تجهیز منابع لمینځه وړل شي. جان سلیوان د خبرې پروند افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وکړې. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بیا ټینګار وکړ چې په سیمه کې له ترهګرۍ سره مبارزه یوازې د افغانستان ذمہواري نه ده. رضوان مراد د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې جزئیات تاسو ته دروړي.
یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی وایي دا وضعیت چې طالبان د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا نه ښیي باید بدل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سالیوان دا خبرې پرون په نیویارک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې. نوموړي وویل د دې لپاره باید طالبان منځوي او د تمویل او تجهیز سرچینې له منځه یوړل شي.
وی مست ریکګنایز د ریالټی دټ While the Afghan government has been adamant about its interest in initiating
دوی دا حقیقت به در کړ چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر خپل لیوالتیا ولاړ دی، خو په مقابل کې د طالبانو لخوا په دې اړه کوم لیوالتیا نشته. دا وضعیت باید بدل شي. د دې د بدلولو لپاره موږ باید د طالبانو د منځوي کولو او د هغوی د مالی منابعو او د تجهیز د سرچینو د منځوړلو لپاره کار وکړو. باید په یو ګډه او پرېکنده ژمنه سره وخیو چې یوازینی ځای چې طالبان کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي هغه د خبرو اترو میز دی، نه د جګړې ډګر. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویل لیدل کیږي چې ځینې مشخص هیوادونه د غیر مؤثرو تګلارو په خپلولو سره د داعش پر ضد د مبارزې په نوم له طالبانو ملاتړ کوي، خو دغه لوړ رتبه امریکایي مقام بیا د دې هیوادونو نوم یاد نه کړ. د افغانستان په اړه د امنیت د نړیوال شورا په دې غونډه کې د قزاقستان، تاجکستان، روسیې، کویت او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړ. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګویترس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ په پراخوالي ټینګار وکړ. نوموړي وویل دا یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی چې په سیمه کې له تروریزم سره په یوازې سر مبارزه وکړي.
The Afghan government's fight against violent extremism, terrorism and transnational organized crime responding to
د افغانستان حکومت له سخت دریځي تروریزم او منظم جنایت سره مبارزه کوي. دا یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی چې د غواخونو ته جواب وایي. د تروریزم پر وړاندې اغیزمنه مبارزه څو اړخیزه او سیمه ییزه همکاري غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم له تروریزم سره پر مبارزه ټینګار وکړ.
We are pleased to note that the imperative of addressing the problem of regional terrorist sanctuary
خو یو چې وایو د تروریستانو د سیمه ایزو او خوندی پناځایونو ستونزې ته د لاسرسي حیاتی اهمیت تر پخوا اوس زیات درک شوه دی. تجربه خودلې ده چې تروریزم موږ ټولو ته ضربه راکړې ده او د هغې له منځه وړل د یو هیواد له توانه پورته ده او دا هر اړخیزې هڅې غواړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی ملیح الودی په افغانستان کې د روانې جګړې او تاوتریخوالي د حل په اړه څرګندونې وکړې.
After 17 years of war, it is more than evident that neither the Afghan government and its
دا وی لول سکالو جګړې وروسته دا اوس خرو خانه شوې ده چې نه افغان حکومت او نه پوزي متحدان او نه هم طالبان په داسې وضعیت کې دي چې پر یو بل پوزي حل ومني. موږ له طالبانو غواړو چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ترو ته مخه کړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې زیات ټینګار د سیمه ییزې همکارۍ په پراخوالي وشو او یو شمېر ګډونوالو بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو او نشه یي موادو د تولید له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروسته تر هغې د افغانستان په اړه غونډه وکړه چې د دې شورا یو پلاوی تېره اونۍ کابل ته سفر وکړ او د افغانستان د وضعیت په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
نن د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د وسلوال برید دویم کال پوره کیږي. په 2018 کال کې وسلوالو په دغه پوهنتون برید کې خواو شاتل لس کسان وژلي او تر شلو زیاتې ژوبل کړي وو. په دې اړه د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت سره زموږ همکارې فرخنده اسد مرکه کړې او په سر کې ترې د برید په وخت احساساتو په اړه پوښتلي.
اولنی احساسات زما دا و لکه د یو پلار چې څنګه احساس وي که ماشومان وي د یو پلار که جینکۍ وي که هلک وي هغه هغه ته ډېر ګران وي. دوم احساس دا چې د استاد په حیث باندې مطلب زه خو چونکې استاد وم بنیادي هغه بل احساس شو چې استاد هغه سره خپلو شاګردانو سره خپل محصلانو سره کومه مینه وي. درېیم احساس چې کوم د وایس چانسلر لا د رئیس په توګه چې کومه ذمواري وه کومه احساسات وو هغه بېله. څلورمه خبره دا وه چې ما ته لږ البته یو کوم احساس چې ما ته کېدو هغه دغه چې یا باچا خان پوهنتون باندې حمله آیا په قلم باندې حمله ده لکه مطلب د ټوپک او د قلم مقابله ده او دې که مونږ تېر پاته رالو چې به دا یو په عالمیه وي او دا به د نړۍ دپاره او د علاقې دپاره او د سیمې دپاره ښه خبره نه وي. ځکه چې دا چې کوم وو چې د کوم کسانو مثال حمله وکړله باچا خان پورټریټ لا تصویر ورته وایي لاسي انځور ورته وایي هغه هم په کندو باندې وهلی وغیره راچولی وو. زمونږ څورلس هغه چې دي محصلان غریبانې شهیدان کړل. دین علاوه څلور کسان چې کوم دي هغه کې یو استاد وو هغه هغه هم شهید شو. ورسره درې کسان نور هم یو ډرایور دوه نور مطلب ټول اتلس کسان زمونږ شهیدان شول او په دې تقریبا شل دېرش کسان زخمیان هم وو.
مروت صاحب څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل په باچا خان پوهنتون چې کمبریج شوی د هغې نن دوه کاله پوره شول تاسو څه وینئ د پوهنتون باندې په چارسده کې بیا او بیا په شلمه جنوري چې د باچا خان تلین هم لمانځل کیږي څه اثرات د دغې پیښې په خیبر پختونخوا کې یا په تعلیمي ادارو باندې داسې بریدونه څه د څه اثرات تاسو وینئ؟
کې کمنګ یو طرف ته وګورو د آرمی پبلک سکول او زمنګا واقعي کې ډېر لوی توپیر وو. فرق پکې دا و چلته ماشومان عوام دی ولس ماشومان هم وو د آرمی کسانو ماشومان هم وو دا لکه یو فرق و. خو دلته چې باچا خان کوم پوهنتون باندې کومه هغه دا د باچا خان د ترین ورځ وه مطلب د شلم تاریخ و. باچا خان چې کوم ورځ باندې وفات شوی دی هغه موږ لمانځله په مشاعرې سره او مشاعره چې کومه وه مشاعره د شلو پنځه ویشتو کسانو مشاعره وه او مشاعره چې وه مشاعره لا شروع شوې هم نه وه لا کسان هم نه وه رارسېدلي په دغه ورځ باندې لړۍ هم ډېرې وې. او دومره خبره پکې دا وه چې مشاعره د امن په نوم باندې وه. اوس تاسو دې ته خپله سوچ وکړئ چې یو سړی مطلب د امن مشاعره نه شي برداشت کولی دی د زړه کې دومره هغه نه وي توان نه وي د زړه دومره تنګ وي چې هغه دای د امن مشاعره نه شي برداشت کولی بیا به دای د عدم تشدد دی به د مطلب د نور نور شیونه څنګه برداشت کړي.
د باچا خان کومه فلسفه د عدم تشدد او بیا د هغه د تلین په ورځ باندې د هغه په نوم د یو پوهنتون باندې داسې وسلوال برید کېدل تاسو څه فکر کوئ؟ دې سره به د باچا خان چې کوم دغه پیغام دی هغه به لا نور به زیات خپور شي نور زیاتو خلکو ته به ورسیږي که څنګه؟
رښتیا خبره دا وه چې هغه پیغام چې وو چې دوی چې کوم ماته ته وویل چې دوی وایي چې یاره موږ به د قلم زور ختم کړو موږ به د ولو زور ختم کړو موږ به ماشومان بند کړو موږ هغه اواز چې کوم دی که نه اواز دغه شو دغه تقریبا اته ویشت نه اتلسو شهیدانو هغه چې دی که نه وینې اواز وینې شولې وینې لمبې هغه دنیا نړۍ ډډۍ ته ورسېدی چې چا باچا خان پوهنتون نه څوک نه و خبر په پراګ نه ماته هغه راغلي دي مطلب خطونه راغلي دي پوهنتونونو نه بل چېرته نه بل چېرته نه دنیا نړۍ نړۍ نه خلک خبر شول ټول ورنه چې چاته نه و پته هغه ته پته ولګېدله چې باچا خان کوم مثال زه نه پېژنده هغه باچا خان پېژنده او که چاته د نورو کیسې پته نه وه چې دا شانته پوهنتون دی هغه پوهنتون پته ورته ولګېدله هغه پیغام نور هم خور شه بجې دغه چې کوم دې کوشش وکړي چې یاره د شی به موږ ختم کړو.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا وگی دا مازیگر سلونی میں بجے اوشوے لن خبرونا لانی ساج من ناورو
د سند صوبې د پولیسو انسپکټر جنرل د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د شرقي سیمې د پلټنو مشر الطاف سرور ملک د وزیرستان د نقیب الله مسعود د ماورای عدالت وشنې په تور کې له خپلې څوکو لري کړې دي. د نقیب الله تر وشنې وروسته راو انور ویلي وو چې هغه له تحریک طالبان پاکستان غړی دی خو د نوموړي کورنۍ دا تورونه رد کړې دي. د آزاد اروپا ریډیو مشر د پاکستانی حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو ګام غندنه کړې. د آزاد اروپا ریډیو مشر تاموس کین پیګا په یو بیان کې ویلي چې مشال ریډیو په پاکستان کې د خپل اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده او هیله لري چې تاسو به یې له زنده هواره شي. الته د خبریالانو له تحفظ اداري کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر بندول په پاکستان کې د صحافت ازادۍ ته یو ګواښ بلل دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د مشال ریډیو د دفتر تړلو دا ګام یې د هیواد استخباراتي ادارې ISI د رپورټونو په بنیاد اغوستی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د پوځي عدالتونو لخوا نورو لسو وسلوالو ته د مرګ د سزا تصدیق کړی دی. د پاکستان پوځ عام اړیکو څانګې ویلي دا ټول کسان په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني باید د هغوی مالي سرچینې او جنګي صلاحیتونه له منځه وړل شي. جان سلیوان دا خبرې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړې دي. د پکتیا په ګردیز ښار کې د ماین چاودنه شوې چې پکې یو تن وژل شوی دی. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت مشال ریډیو ته ویلي چې چاودنه نن سهار د ګردیز ښار د دویم حوزې اوړند کابل لین کې په یو شخصي موټر شوی ده. د فیسبوک شبکې مشر اعلان کړی چې د خبرونو سرچینو زیات باوري کول لپاره به یو سروې کوي. د شبکې مشر ویلي د شبکه به باوري معلوماتي او ځایي خبرونو د انتخابولو لپاره هڅې کوي. او د مصر ولسمشر په مارچ کې په هیواد کې په کېدونکو عامه انتخاباتو کې په دویم ځل د ولسمشر منتخب کېدو لپاره د برخې اخیستو اعلان کړی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انی ساجمل درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. عبدالحی کاکړ دغه مطبوعات لوستي او مهم ټکي تاسو ته دروي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په مختلفو ښارونو په تیره بیا په پښتون مېشتو سیمو کې په کراچۍ کې د پولیسو له لوري د نقیب الله مسعود د وژنې په اړه مظاهرې روانې او د سند حکومت پلټنیزې کمیټې په دې اړه تحقیقات شروع کړي. د پاکستان د اردو او انګریزي ژبې ورځپاڼو نن په خپلو غاڼو کې د موضوع ته پراخ ځای ورکړی دی. ځینو ورځپاڼو په دې اړه ادارې هم لیکلي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه خپلې ادارې ته عنوان ورکړی ایس ایس پی راو انور ماتل کړی چې دارنګه مسعود قبیله ته انصاف ترلاسه شي. نقیب مسعود په کراچۍ کې پولیسو وژلی او د پولیسو یو مشر راو انور ویلو چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو درلود او په یو شمېر ترګرو پیښو کې لاس لرلی. ډیلی ټایم رسپانه لیکي چې پرون د کراچۍ په سهراب ګوټ کې خلکو د نقیب مسعود د وژنې پر ضد مظاهره وکړه خو رینجرز واکونو دوی ووهل او وټکول. همدې ته په پام سره ډیلی ټایمز لیکي چې عجبه دا ده چې له یوې خوا هم دغه رینجرز د پنجاب صوبې مشر د فیض آباد په مظاهره چانو کې د خواخوږۍ په توګه نقد پیسې ویشي خو بل خواته د سند رینجرز واکونه په سند کې متاثره خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د خپلو بنیادي حقوقو لپاره احتجاج وکړي. ډیلی ټایمز د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افیسر راو انور په اړه وړاندیز کوي چې باید هغه له چوکۍ ګوښه کړل شي چې دارنګه هغه د ده پر ضد روانو تحقیقاتو باندې اثر انداز نه شي. ورځپاڼه وایي چې باید قانون نافذونکي ادارې په هیڅ یو حال کې د اجازه ونه لري چې ماورای عدالت قتلونه وکړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د پولیسو همکاري تر عنوان لاندې ادارې لیکلې او وایي چې په پاکستان کې لوی جرمونو د پولیسو کمزورې کارکردګي په ډاګه کړې ده او په کار د په دې اړه اوس مرکزي او صوبایي حکومت د پولیسو د مختلفو څانګو د مشرانو غونډه راوغواړي او په هغه کې اقدامات وڅېړل شي چې څنګه د اوس لپاره په سمدستي توګه د پولیسو کارکردګي ښه کېدلای شي. ډان وایي په پاکستان کې جمهوریت ځکه وده نه مومي چې وجه دا تاثر دی چې د دې هیواد مهم سیاسي ګوندونه په هغو اصلاحاتو کې دلچسپي نه اخلي چې خلکو ته ګټه رسوي. له پېښور چاپېدونکو مشرق وسپانه خپله نننۍ اداریه کې د پنجاب په قصور د خیبر پښتونخوا په مردان او اکبرپوره کې له ماشومانو نجونو سره د جنسي تیریو د پېښو وروسته د سیاسي ګوندونو پر غبرګونونو نیوکې کړې دي. ورسپانه لیکي چې د سیاسي ګوندونو لخوا دا پېښې د یو بل پر ضد استعمالول د افسوس خبره ده. ورسپانه وایي چې له اغېزمنو کورنۍ سره د سیاسي مشرانو خواخوږي بده خبر نه ده، خو باید د دې طریقې کار بدل وي. مشرق ورسپانه مشوره ورکوي چې په کار د سیاسي ګوندونه د اغېزمنو کسانو کورونو ته د تګ پر وخت له ځان سره میډیا نه بوستي او چې کله ورشي نو له اصل صورتحال څخه ځان خبر کړي او بیا که مالی او که سیاسي مرسته وي هغه پټو سر وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرست مجلې د پاکستان او امریکا پر اړیکو لیکنه کړې ده. مجلې په دې بحث کړې ده چې ولې امریکا په اسانه له پاکستان سره اړیکې نشي شلولې. بل پلو ټایمز مجلې بیا په افغانستان کې د هغو کسانو مشکلات په ډاګه کړې دي چې له برتانیې ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه غلونو کار کړی دی. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز تاسو ته راوړي.
نیشنل انټرست مجلې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې رامنځته شوي تاوتریخوالي ته په کتو کښلي چې د وخت له تېرېدو سره به امریکا د پاکستان پر وړاندې لا سخت ګامونه پورته کړي. د مجلې په لیکنه په دې ګامونو کې شاید دا هم شامل وي چې له پاکستان څخه د غیر ناټو اتحادي حیثیت واخیستل سي. د دې حیثیت له مخې پاکستان ته په امتیازي توګه د پوځي ټیکنالوژۍ راکړې ورکړې ته لاسرسی حاصل دی. د مجلې په وینا بل ګام دا کېدی چې له ترهګرو سره د اړیکو په تور کې د پاکستاني پوځ او جاسوسي ادارو پر ځینو خاصو غړو بندیزونه ولګول سي. مجله کاږي چې امریکا همداسې ځینې پاکستاني بینکونه او مالی ادارې په نښه کولای سي او په قبایلي سیمو کې د بېپیلوټ الوتکو بریدونه زیاتولای سي. نیشنل انټرست لیکي اوس مهال داسې نه ښکاري چې امریکا به له پاکستان سره بالکل اړیکې وشلوي، خو که چیرې د پاکستان پر جاسوسي اداره آی اس آی بندیز ولګول سو نو داسې هم ممکنه ده. مجله لیکي چې که چیرې امریکا داسې ګام پورته کړ نو به بیا له آی اس آی سره هم داسې چلن کوي لکه څنګه چې اوس د ایران له انقلابي ساتونکي ځواک سره کوي. خو نیشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د ځواکونو لپاره د سامان وړلو ته په اشاره لیکلی چې د نورو پرتله ارزان پریوتونکي سپلای لاین د امریکا لپاره د پاکستان ارزښت زیات کړی دی. بل پلو ټایمز مجلې بیا په افغانستان کې د هغو کسانو مشکلات په ډاګه کړي دي چې له برتانوي ځواکونو سره یا د ژباړونکو په توګه کلونه کار کړی دی. مجله لیکي چې دیش باړونکو که څه هم په ډیرو سختو حالاتو کې کار کړی و، خو هیله یې دا وه چې په راتلونکي کې به یې ژوند خوندي وي. د مجلې په وینا خبره برعکس ده او دې کسانو ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې برتانیا ته ولاړ سي، او کوم چې هلته پتلو کې بریالی سوي دي هغوی د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. مجله لیکي له دې څخه هغو کسانو ته یو څرګند پیغام دی چې د ځان غم په خپله وخوري کوم چې په راتلونکي کې د جګړو په سیمو کې کار کول غواړي.
ټولنه او سختریزي
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د اغر په عمل سره
پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریخو لاملونو اغیز او حلارو باس شوه دی.
چه زمگا واکمن خلق چی دی آقای دا مسئله یو مسئله اگنی او پا پرائیورٹیز کیه تولو که بر راولی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو.com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د امریکا د دفاع وزیر وایي د واشنگتن د پوزي ستراتیژي توجه اوس له ترهګرۍ سره له مبارزې نه د ستر ځواک سیالۍ ته اوړي. جیمز ماتیس دا څرګندونه پرون په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ د اعلانولو په ترڅ کې وکړې. ماتیس روس او چین ریویژنست هیوادونه وبلل. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت مهم ټکی تاسو ته دروړي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د پنټاګون تمرکز له تروریزم سره له مبارزې څخه اوس د ستر ځواک سیالۍ ته اوړي. ماتیس دا څرګندونې پرون د واشنگتن د جان هاپکنز پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال وکړې. نوموړي روسیا او چین د ریویژنست هیوادونو په نامه یاد کړل. د متحده ایالاتو دفاع وزیر وویل
But we will continue to prosecute the campaign against terrorists that we're engaged in today.
They way mung ba de tourism prasid campaign ta che nan pa kikhkil yo dawam barkru. Kho os da star zwaq siali da America da mili amniyat da tamarkus asli takay da na tourism. جیمز ماتیس ویل روسیا او چین غواړي چې داسې یو نړۍ جوړ کړي چې د دوی له استبدادي ماډل سره برابر وي. د امریکا ملي ستراتیژي د راتلونکو 9 کلونو لپاره د دې هیواد د پوز اهداف او پلانونه ټاکي. خاغلی ماتیس ویل روسیې د نږدې هیوادونو له پولو سرغړونه کړې ده او د ویټو حق په کارولو سره د خپلو ګاونډیانو د ډیپلوماتیکو اقتصادي او امنیتي پریکړو مخه نیولې ده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر د چین په اړه ویل پیکینګ له اقتصادي لارو خپل ګاونډیان ویروي او د چین د جنوبي سمندر سیمې ته پوځي بڼه ورکوي. د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ په سند کې د ایران او شمالي کوریا په اړه هم تمرکز شوی دی. جیمز ماتیس په دې اړه په خپلو څرګندونو کې ویل
Rogue regimes like North Korea and Iran persist in taking
They way the Shamali Korea aw Iran pa shan sarkash regimuna khpulo ghair qanuni faaliyatuno ta dawam barkawi aw simais aw hatta nadewal subat ta gwaq jodawi khpulo lusuna kadawi da khpulo khalq waqar aw bashari haquna tar pholand kawi د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژي په سند کې راغلي دي چې د شمالي کوریا له غواخونو څخه د مخنیوي لپاره د امریکا د میزایل زد سیستم ځای پر ځای کول اړین دي.
د روس سبارانو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا ملي دفاعي ستراتیژي رد کړې ده او هغه د تقابل په معنا ګڼلې ده. لاوروف پرون په ملګرو ملتونو کې ویل د امریکا دفاع وزارت دا څرګندونې له کانګرس نه د زیاتو لګښتونو د ترلاسه کولو لپاره کړې دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس تاسو پام د مشال ریډیو اونیز خبرونه ټولنه او سختریزي په لور راګرځوم. د اونیز خبرونو د دې لړۍ په روانه برخه کې په پاکستان کې د سختریزي په وده کې د مدرسو رول تکتنه شوې ده. ځکه په پاکستان کې د سختریزي پر دود کېدو یا پدیدې ته په وده ورکولو کې دینی مدرسو سره رول لوبولې دي. ټولنه او سختریزي روانه خبرونه پر همدې موضوع جوړه ده. دا پروګرام احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ټولنه او سختریزي
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختریزي کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختریزي په وده کې د مذهبي ګوندونو پر رول بحث واوریدی. په پاکستان کې سختریزي په بیلابیلو وختونو کې له بیلابیلو لارو وده کړې او ساحه یې پراخه شوې ده. په دې هیواد کې چې کله د سختریزي ذکر کیږي نو دینی مدرسو ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سختریزي روانه خبرونه کې پر دې بحث شوی چې پاکستانی مدرسو په دې هیواد کې د سختریزي پر دود کېدو یا دې ته په وده ورکولو کې څه ونډه لرلې ده. په پاکستان کې د سختریزي په وده کې بیلابیلو طبقو، ادارو او اشخاصو رول لوبولی او دې پدیدې ته وده ورکړې ده چې یو یې هم دینی مدرسې دي. په اسلامي تاریخ کې د مکې او مدینې راوروسته په یو شمېر نورو هیوادونو کې مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم راورسېده.
په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمېر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1948 کال کې د هند نیمه وچه وویشل شول او د پاکستان او هندوستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند شول، نو ځینې دیني علما پاکستان ته ولاړل او هلته یې د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. دغو علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه، نو غوښتل یې چې د همهغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې فعاله ده. دا مدرسه په 1948 کال کې مولانا عبدالحق جوړه کړه چې بیا وروسته یې مشري د هغه زوی مولانا سمیع الحق ته ورترغاړي سوه. پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچی کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې یوای جامعه دارالعلوم کراچی ده چې مولانا محمد شفیع عثماني په 1955 کال کې بنسټ کېښودی او اوس له بیلابیلو هیوادونو سره اړلرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي. په دې هیواد کې د مدرسو جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاءالحق په دور کې ډیر پراخ شو. دا هغه وخت و کله چې په 1990 کال کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ چې بیا وروسته ګڼ افغانان پاکستان ته کډه شول. څېړونکي او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې هغه وخت له مدرسو د روزنتون کار واخیستل سو تر څو د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسي او دوی استعمال کړل سي.
1980 مې د جماعت اسلامي او مذهبي جماعتیں ہیں
پنورلا سباتیام کال کې د جماعت اسلامي او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوز او د امریکا استخباراتي ادارې سي اي اي د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په همدغه 1980 لسیزه کې په جنوبي پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. که څه هم مدرسې په خوام په پاکستان کې وي، خو زیات اړتیا په دغه وخت کې پیدا شوه. بلکې پاکستان خو د 1950 کال راهیسې د افغان جنگ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه، نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي
کې وو جهاد کی طرف مایل هو.
پر افغانستان د شوروي اتحاد تر برید وروسته یو شمیر غربي او عرب هیوادونو د شوروي اتحاد د غزیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان لاري د افغان مجاهدینو مرسته کول. د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې په دې دور کې داسې مدرسې جوړې شوې چې له پخوانیو هغو یې توپیر درلودي.
یو خدا ده چې د افغانستان جنگ د مخکې چې کوم مدرسې پاکستان کې وي هغه ډېرې ښې مدرسې په دې وي چې هغې کې صرف ساده کار اوسي مذهبي تعلیم دي ورکول. څوک چې کلو کې پیدا شوي دي زه خپله کلي کې زېږېدلی یم، کلو کې چې کوم خلک زېږېدلي دي نو ماشومانو به سبق چې دی هغه به جومات نه شروع کولو، الف بې به ووي، قاعده به وویله، سپاره به وویله، قرآن شریف او بس دین به زده کړو. اوس چې کومې مدرسې عربونه راغلي نو دوی بیا د مشرقې وسطا ایدیالوجي ګانې دلته راوست، نظریه سراسم وهابیزم، سلفیزم، تکفیریزم دا دلته نه وو. زموږ چې ټولنه کې خلک زر کاله نه مسلمان شول، خو دا کې شی نه وي. دوی یعنې په پرامن توګه باندې ژوند کولو او چې کوم د اسلام بنیادي عقیدې وي هغه یې منلې، خو دا د چې کوم د جنګ او د جګړې کې شی دا نه وي پکې. خو دا نوي مدرسې چې راغلې عربونه دې سره دا انتهاپسندي راغله.
په پاکستان کې دا وخت د یوې اندازې له مخې 50,000 مدرسې دي چې شاوخوا 25,000 راجستر دي او پاتې نورې یې پر خپل سر دنده پر مخ وړي. په امریکا کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 متر ترهګری زبردونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګری پر ضد نړیواله جګړه اعلان کړه، نو سم دا وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلې او هلته زده کوونکو ته د سختریزي او تشدد روزنه ورکول کیږي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه خالد منیر وایي که څه هم ټول مدرسې داسې نه دي، خو ځینې خپل زده کوونکي سختریزي او جنگ ته هڅوي.
ټول مدرسې پکې نه دي انوالو، خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي، دا کوي او چې څومره دا کې ټیپی کا تاسو بیت المسود وګورئ یا کوم لمه مسود وګورئ، دوی د مدرسو نه راوتي چې کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې داسې خلک تیاری د غي موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي، نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دي طالب ار څوک ته او ملیټنٹ بیل د چې څوک جنگي چې دغه ده نو وی کې څه پکې دې هپن لاټ شي دغه ملاټ شو چې نو خمولا نن دی خراب مولا نن دی خمادر سین دی خرابې مادر سین دی هر څوک په دهشتګرۍ کې نه دغه خدا حقیقت ته چې څومره ملیټنٹ شي دا هغه د مدرسو نه غوتی دا.
په پاکستان کې مدرسې د 50 تنظیمونو تر چتر لاندې کار کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې سره ویشل شوی او بیا وروسته په سنی کې دننه سره تقسیم شوی دي. په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر،
تنظیم المدارس اهل سنت د بریلوی فکر، رابطه المدارس الاسلامیه د ابو لالا مودودی د جماعت اسلامی فکر، او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي وهابی فکر تر اغیز لاندې کار کوي. پر دې سربیره د شیعه مسلک د مدرسو تنظیم وفاق المدارس الشیعه نومیږي. په دوی کې له ځینو تنظیمونو سره په زرګونو او ځینو سره په سلګونو مدرسې رجسټر دي. که څه هم دا پنځه واړه تنظیمونه د خپل مسلک پر اساس په مدرسو کې ځینې ځانګړي درسونه هم ورکوي، خو په عین حال کې یوه اتحادیه هم جوړه کړې چې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان نومیږي. لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح بیانوي چې په نتیجه کې یې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جهاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ جو
کچری مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خو خپل فرقائی تشدد ضرور ورخی دوی د ټولنې مزاج بدلوی دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیده دوی یوازې د جبه په سر شیان ورزه کوي او د مذهب یو ځانګړی تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑخ بلوي
شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں.
په پاکستان کې سیاستوال او ټولنپوه شم بابر هم ورته نظر لري او وایي چې دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې سخت دریزه او وسلوال پیدا کیږي. نوموړی په مدرسو کې د پرمختللي نصاب پر اړتیا هم ټینګار کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ به چې د کومو مدرسو نه طالب علمان اوباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندی تعلیم ولا ورکو. دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو، د شدت پسند په شکل کې دا وینو، د القاعده د سور ځانګړي وینو.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی په 2015 کال کې په کابل کې ونیول سو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګ بریدونو ټول چلونه د کرمی ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورښودلی و.
دولت فعلی کس یو مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما تا اول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخره کولې او د صحابه او کیسی او حدیثونه به راته وایي.
حدیث شریف بری مامي خان
پر دې سربیره یو بل ځانمرګ بریدګر ډیر لسکلن بلال چې د کابل د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو په 2015 کال کې په کابل کې ونیوي. نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګ بریدونو روزنه ترلاسه کړه.
بابا جنت ته زبز دا غون پر کافیران کابل کې او ته به جنت ته ځي وزن اسوال بابا جنت ته لاس بس کامیاب وسې دوه غس نو پیغام وکړي خوشاله مچ نیولې بس لمر غو بچ کړو ریموټ دو با دو ریموټ وده یک کتی ما یک کتی خپل زړه دا ونس چې یاري ځان والو زم بس هغه به ریموټ تلته وه.
بلخه په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن وای چې اته کالې مدرسه وویل خو هیڅ د جنگ یا وسلو خبره نه درته کړې او نه هم جهاد ته هڅول سوې دي.
تر نن پورې زموږ یو استاد مسته دا نه درا شولې چې وای دا ته باندې چا دا او کدا ماشین دی او کدا بل شی دی ادا دا تر چلیږي ادا دا تر چلیږي ادا بم دی ادا پلان شي پر دا ټاپک باندې تر نن پورې موږ نه راغلي د دې استعمالې دا او د دې ترغیب ورکول خو لږ خبره ده دا اسی پروپاګاندا د شپ مدرسو بسکیټ. ها ایو خبره درته کوم هغه ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي په هغه وجرو کې د دې شي بقاعده شهین کیږي هغه وجرو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې او د مدرسې سره ظلم.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم د ځینو مدرسو چلوونکي وای چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې مولانا عبدالعزیز دی. نوموړی وای په مدرسه کې د جهاد فضایل بیانیږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کلچے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دکون کو کی پیدا کول کی گی چرچ دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دکون کی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکیږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مون هغه په دوی کې پیدا کوو نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي
او سمجھ کر اگے کام
بلخوا د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ جامعه دارالعلوم حقانیه د هغو مدرسو سر ګڼل کیږي چې سخت دریځي او جنگ ته د زده کوونکو د هڅولو تور پورپوري کیږي. مولانا سمیع الحق د طالبانو پلار هم بلل کیږي او ګڼ وسلوالو طالبانو د نوموړي په مدرسه کې زده کړې کړي دي. د دې مدرسې ویاند مولانا محمد یوسف شاه دامنی چې له درس بشپړ کولو وروسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللي دي، خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دي تللي.
پاکستان کو تعلیم کو مدرسوں کے حاصل کرائے گا لیکن جنگ تھا جہاد تھا قسم مدرسے
په پېښور کې د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه پر آرمی پبلک سکول له وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګری ضد قومي تګلاره اعلان کړه چې یوه نقطه د مدرسو ریجستریشن او اصلاحات هم ول. که څه هم د حکومت پر دغه تګلار یو شمېر نیوکې هم سوي چې په صحیح یا بشپړ توګه نه ده عملي کړې، خو د پاکستان حکومتي چارواکو د دې هیواد قومي اسمبلی ته په 2014 کال کې وویل چې تر دې دمه څه باندې 250 غیر رجسټر مدرسې تړلې دي. بلخوا د دې هیواد د سند صوبې امنیتي او استخباراتي ادارو صوبای حکومت ته ویلي چې په دې صوبه کې درې نوي مدرسې له ترهګرو یا تربندیز لاندې ډلو سره اړیکې لري. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې حکومت دې د سخت دریځي یا ترهګري زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول سم خبره نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچیری له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوی نه کوو، خو کچیری څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم، زه خو د دې تعلیم نه ورکوم. نو د شک یا گنگوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سره کچیر دوی سره ثبوت وي، نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي، هیڅوک به اعتراض نه کوي. خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده
اور قانونا هماری رائے میں درست نہیں ہے.
د پاکستان حکومت په وار وار په مدرسو کې د اصلاحاتو او نصابي بدلون خبري کړي، خو تر دې دمه په عملي توګه څه نه تر سترګو کیږي. د مشال رادیو روانه اونیزه خبرونه ټولنه اب سخت دریځي هم دومره و. دا چې په پاکستان کې د سخت دریځي په واده کې تعلیمي نصاب څه رول لوبولې دي، دا به د ټولنې او سخت دریځي پر راتلونکو خبرونه کې واوري. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم، سوکاله ژوند ولرئ.
داسے بے جانا نانوے داسے بیشوندنوی داسے بے جانا نانوے دا پختنو کسے خدا سے ابھی ایمانا نوے داسے بیشوندنوی داسے بے جانا نانوے داسے بیشوندنوی داسے بے جانا نانوے Thank you.
پسو سرم خو سرمو نجنل کلو نپس شو سرم خو سرمو نجنل دپ شکال ور یزیدا سے او بی باران نوی راسے بے شوندن داسے بے جانا نان ویرا سے بے شوندن داسے بے جانا نان وے